دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله چوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو سټوډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې نن د امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم کړ سپینې ماڼۍ هم په یو اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له خولې ویلي چې په تیرو 19 کلونو کې په لومړي ځل افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر ټولو ټیټې اندازې ته راښکته شوی دی د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د سرتیرو کمول دا ښکاره کوي چې امریکا غواړي په افغانستان کې جګړه ختمه کړي خو په اعلامیه کې دا خبره هم شوې ده چې د 2021م د میتر میاشتې پورې د ټولو امریکایي عسکرو د وتلو خبره مشروطه ده اعلامیه وایي باید ټول غاړې د سولې پرمختګ ته ژمن وي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیر کال د نومبر په میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو لارښوونه کړې وه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د واشنگتن او طالبانو ترمنځ د تړون یوه برخه ده چې که د چارواکو په خبره تړون بشپړ عملي شي خاید 2021م د میتر میاشتې ټول امریکایي سرتیری له افغانستان څخه ووزي دا په داسې حال کې ده چې جو بایدن به د جنوري په 6مه د نوي ولسمشر په توګه لوړه کوي هغه لا په دې اړه څه نه دی ویلي خو مخکې د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي عسکرو د پریښودو په اړه اعلان خوده په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست وزیر کریستوفر میلر د جمعې په ورځ په عراق کې د امریکایي سرتیرو شمېر 2500 ته د کمولو خبر ورکړی دا هغه هدف دی چې د ټرمپ د ادارې لخوا د تیر کال په وروستیو کې ټاکل شوی و میلر په یو بیان کې ویلي چې په عراق کې د امریکایي سرتیرو د شمیر له کمېدو ښکاري چې د عراقي سرتیرو ولټیاوې لوړې شوې دي میلر زیاته کړې په عراق کې د سرتیرو کمېدل د امریکا د سیاست د بدلون په معنا نه دي خو په ټوله کې امریکا غواړي چې په منځني ختیځ کې د خپلو جګړه ییزو ځواکونو شمیر راکم کړي هغه دا هم ویل چې په عراق کې به د ترهګرۍ پر ضد جګړو کې امریکایان له خپلو شریکانو سره د هوایي ځواک او استخباراتو په برخه کې مرسته کوي د امریکا ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن د کرونا وایروس د مرستو او د کرونا له کبله په اقتصادي لحاظ د زیانمنو شویو امریکایانو سره د 1.9 تریلیون ډالر مالی مرستو نوی پلان اعلان کړ بایدن تاکید وکړ چې باید دا تر هجر ومنل شي چې امریکایانو ته مرستې ورسول شي د دغه پلان په اساس به اکثریت امریکایانو ته $1400 ورکول کیږي په مسون ډول به د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو لګښت برابرېږي او د کرونا وایروس ضد واکسین ملي پروګرام به پراخیږي د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د انتقال ټیم د بایدن نوی پلان ډیر لوړ بللی خو ویلی دی چې پلان عملي کیدونکی دی افغان حکومت د هدفي بریدونو د مخنیوي لپاره د هڅو د ګړندیوالي ادا کړي په داسې حال کې چې په افغانستان کې هدفي وژنو زور اخیسته افغان حکومت وایي چې د دې بریدونو د مخنیوي لپاره یې خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي دا بریدونه چې هیڅ ډلې مسؤلیت نه مني اوس د افغان حکومت لپاره په یو لوی سرخوږی بدل شوی دی په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي پرون ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د دې بریدونو او د امنیت او سولې پر اړوندو مسایلو بحث کړی دی سټیفانو پونټیکورو پر ټویټر په یو بیان کې په افغانستان کې وروستیو حملو او هدفي وژنو ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې د دې حملو ګټه هیڅ چاته نه رسیږي تاسو له امریکا غږ رادیو د دې سات خبرونه اورئ د افغانستان د سترې محکمې چارواکي وایي چې قضایي قوې د 1399 مالي کال په لومړیو نه همیشتو کې شاوخوا 6000 جزایی قضیه څېړلې دي د افغانستان د سترې محکمې د حقوقي او قضایي مطالعاتو رئیس احمد فهیم قویم امریکا غږ ته وویل چې د یادو قضیو له منځه شاوخوا 16000 په 1399 کال کې سترې محکمې ته سپارل شوې او څه باندې 9500 نورې د 1499 مالي کال څخه پاتې وي قویم وویل چې د شاوخوا 12000 قضیو په اړه قضایی حکمونه هم صادر شوی دي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح په دې موده کې د سترې محکمې لخوا په دغه شمېر د جزایي قضیو څېړل یو مثبت ګام ګڼلی او وایي چې دا پر قضایي قوې باندې د خلکو د باور د زیاتېدو ښکارندویي کوي خو مصباح د افغانستان په قضایي سکتور کې د فساد او مدیریتي ستونزو په ګډون د یو شمېر ستونزو یادونه هم کړي شمالي کوریا په یو پوځي پریډ کې هغه څه نندارې ته وړاندې کړي چې له اوبتل څخه د بالستیک میزایل توغونکي وسیلې ته ورته ښکارېږي په څو تصویرونو کې چې دولتي رسنیو خپاره کړي دي د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په هغو مراسمو کې ښکاري چې موسیقي خپل لاسونه خوځوي دا مراسم پرون ناوخته د پلازمېنې پیانګ یانګ په کیم ال سونګ چوک کې جوړ شوی و په پریډ کې د سرتیرو، ټانکونو او د هغه میزایلو لیکې د تیرېدو په حالت کې لیدل کېږي چې د کارپوهانو په اند د منځني واټن ویشتون کې توغندیو نوې بڼه بوي. د شمالي کوریا رسنیو د نړۍ تر ټولو ځواکمنې وسلې بللې دي. ماليزیایي چارواکو د پاکستان د هوایی شرکت پی آی ای یو الوتکه په بریتانیا کې د یو حقوقي دعوې له کبله درولې ده. پی آی ای په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ماليزیا یو سیمه ییزې محکمې د دې شرکت او د دعوې د مقابل لوري ترمنځ چې برتانوي محکمې ته عریض شوی دی په یو اړخیز ډول د دې الوتکې د درولو حکم ورکړی دی. د راپورونو له مخې دا دعوه چې شپږ میاشتې مخکې په بریتانوي محکمه کې ثبت شوې ده د پاتې پیسو یوه اړونده قضیه ده. پی آی ای نه دی ویلي چې دا الوتکه په کوم ځای کې نیول شوې، خو یادونه یې کړې چې د الوتکې مسافر سم ساتل کېږي او د پاتې سفر چارې تنظیم شوي دي. په کندوز کې لسګونو لمونځ کوونکو نن د یوه ملا امام په لارښوونه د زهرا په نوم پر یوې خصوصي راډیو برید کړی. د زهرا راډیو مسؤول مدیر محسن احمدي ویلي چې دې ډلې د فیروزکوهي دینی مدرسې د ملا امام په لمسون په داسې حال کې پر راډیو یرغل وکړ چې د لمانځه پر مهال راډیو خاموشه وه. احمدی پر سیمه ایزو چارواکو او د رسنیو د ملاتړ پر ټولونو غږ وکړ چې د دې پیښې د بلټنې په برخه کې جدي اقدام وکړي. زهرا راډیو او فیروزکوهي مدرسه دواړه د کندوز ښار په فیروزکوهي کوڅه کې دي او له یو بل څخه قابو 50 متره واټن لري. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د ملي امنیت شوراوی افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کمیدل به پر افغان امنیتي ځواکونو او دغه هیواد پر امنیت منفی اغیزه ونه کړي. دغه شوراوی انوي اوس مهال شپږ نوي فیصد ټول پوځي عملیات د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي. په موقعي په دې اکله له کابل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د ملي امنیت د شورا وین رحمت الله اندړوي چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل او په دغه هیواد کې د سرتیرو شمیر کمیدل به په امنیتي وضعیت تر ډیره منفي اغیزه ونه لري. ښاغلی اندړ امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې اوس مهال شپږ نوي فیصد پوځي عملیات د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي.
د امریکایي ځواکونو کموالی په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې تر ډیره بریده یا د افغانستان په عمومي وضعیت باندې تر ډیره بریده تاثیر نه لري، ځکه په ورستیو کې شپږ نوي سلنه جګړه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کوي او دا ټول مسولیت اوغي په غاړه باندې دی. نو دغه سي د امریکایي ځواکونو کمواله تر ډیره بریده د افغانستان په وضعیت او د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې منفي اغیز نه لري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د تیر 2000 میلادي کال د نوامبر په میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د کمیدو پریکړه وکړه، چې د نړیوالو خبری اژانسونو د راپورونو پر اساس نن د جمعې په ورځ په دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته ټیټ شو. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د پنځشنبه په ورځ ویل چې په تیرو 19 کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر ټولو کم شمیر ته رسیدلی دی. افغانستان ته د 2001 میلادي کال په وروستیو کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د طالبانو د رژیم د نسکورولو لپاره تللي وو، چې شاوخوا شل کاله په دغه هیواد کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر خلاف وجنګېدل. د امریکا او طالبان ترمنځ د تیر 2000 میلادي کال د سولې تړون له مخې امریکا به خپل ټول سرتیري د روان میلادي کال د مې په میاشت کې د افغانستان څخه وباسي. طالبان لا تر اوسه په افغانستان کې 2500 ته د امریکایي سرتیرو د شمیر په کمیدو تفصیل نه ده کړی، خو د مخې د افغانستان د یو شمیر سیمو څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو هرکلی کړی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پانتون محصولین ته د سولې د خپلو هڅو په اړه په وینا کې چې تیره شپه د ملي تلویزیون له لارې خبره شوه، پرته له دې چې افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو یادونه وکړي، اندېښنه وښوده چې افغانستان ته یو ځل بیا سخت دریځي ډلې مخه ونه کړي. خو هغه ویل چې اوس افغانستان په زرګونو روزل شوي پوځیان لري.
بدون ما اگر خدای ناکده ما به طرف خرابی رفتیم، توریسم جانی دیجلا نمیگیره، باز برای کس روز نمیمون.
د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان اندېښنه ښیي چې که افغان حکومت او د طالبان ترمنځ سولې د هوکړې وړاندې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، نو کېدای شي چې یو ځل بیا به دا هېواد د نویومي لسیزې حالت ته لاړ شي. د پوځي چارو یو کارپوه یوسف امین وایي چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان څخه په مسؤولانه ډول ووځي.
طالبان او د افغانستان حکومت په یو توافق رسیږي، بیا نو زه فکر کوم چې د نړیوالو اساکرو یا د امریکا اساکرو یا د ناتو اساکرو دلته موجودیت مهم نه ده. که اوزی هم کوم خطر نه ایجادیږي، نو که داسې غیر مسؤولانه اوزی او هیڅ نوع تضمینات موجود نه وي، نو بنان د دوی وتل د افغانستان نه ښې پایلې به ونه لري. زه فکر کوم چې جګړه به دوام لري، نور ګروپونه لکه داعش، القاعده یا نورې ډلې به مهمه ستراتیژي او د جګړه انتخابو په افغانستان کې په بل شکل روان شي.
خاغلی امین وای چې نړیوال ټولنه باید داسې تضمین افغانستان ته ورکړي چې د سیمې هیوادونه د خپل خوخي ډلو ته وسلې او پیسې نوري ولکې.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
زموږ غږ د واشنگتن د استډیو ناوړي. د افغانستان سره محکمه وایي چې د 1499 مالی کال په 9 میاشت کې محاکمو د قتل، جنسي تیری، اختطاف، اخلاقی جرایمو، اغلا او اداري فساد په ګډون د کابو 2000 جزایی قضیو په تړاو پریکړې کړې دي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د جزایی اجراتو په برخه کې د سر محکمې له اقداماتو هرکلی کوي، خو وایي چې لا هم په دغه سکتور کې جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده. د امریکا غا خبريال ممتاز بهیر په دې اړه رپورټ را لګلی.
د افغانستان د ستر محکمې چارواکي وایي چې قضایي قوې د 1499 مالی کال په لومړۍ او نهم میاشتو کې 6200 جزایی قضیې سیړلې دي. د افغانستان د ستر محکمې د حقوقي او قضایي مطالعاتو رئیس او ویاند احمد فهیم قویم امریکا غټول چې د یادو قضیو لشمیرې 6600 په 1499 مالی کال کې ستر محکمې ته سپارل شوی او سباند 9500 د 1499 مالی کال څخه پاتې وي.
61700
قضیه مورد اصدار حکم د 6000 په تړاو حکومت صادر شوی چې دا قضیه یوازې جزایی برخران غاړي او ډولونه د قتل، غلا، اخلاقی جرمونو، جنسی تیریو، اختلاس، بړې اختطاف، د انسان قاچاق، د دولتي ملکیتونو غصب، له ښځو سره د تاوتریخوالي، د اداري فساد قضیه، د درنو جرمونو د اداري فساد قضیه، د مخدره موادو قاچاق، د ښځو پیرودل او پلورل او د طلاق قضیه دي.
قاچاق مواد مخدر، خرید و فروش زنان و طلاق است.
خاغلی قویم زیاته کړه چې 3209 دیش قضیه د تحقیقاتو په چارو او د جرم په کشف کې د نمګړتیا او لامل بیرته اړوندو ادارو ته مسترد شوې دي. د افغانستان د ستر محکمې د چارواکي په یادو قضیو کې د مجرم یا بریولزمه پیژندل شوو کسانو شمیر سرګن نکړ، خو ویل چې په دې اړه او د مدني او سوداګریزو چارو په ګډون د نورو برخو د قضیو د توحید په تړاو کار دوام لري او بشپړ جزئیات به ورسره رسنیو سره شریک شي. د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصبا په دې موده کې د ستر محکمې لخوا په دغه شمیر د جزایی قضیو سیړل یو مثبت ګام ګڼي او وایي چې دا پر قضایي قوې باندې د خلکو د باور د زیاتې دوه ښکارندوی کوي. خو ښاغلی مصبا د افغانستان په قضایي سکتور کې د یو لړ جدي ستونزو یادونه وکړه او ویل
فساد لا هم شتون لري، مدیریتي ستونزې شته دي. د فهم له لحاظه تر اوسه پورې هم د منګزین قاضیان ستونزې لري. په لرې پرتو سیمو کې لاسرسی د خلکو لا هم کم ده. شفافیت کې هم ستونزې شته دي. البته په عامو خلکو باندې قضا ډېره ښه عملي کېږي. د موږ ستونزه په لوړپوړو چارواکو کې ده چې په دغو قضایو کې چې ستره محکمه ولوی څارنوالي ډېر مهمه نقش لوبوي، متاسفانه چې تاثیر لاندې لا اوس هم دي.
ښاغلی مصبا د قضایي قوې اړوند قوانینو او مقرراتو کې اصلاحات په دغه سکتور کې له اداري فساد سره جدي مبارزه او له دندو څخه د مفسدو کسانو لري کول، د قضایاو د زوړ مدیریتي سیستم برېښنایي کول، د قاضیانو د ظرفیتونو لوړول او د قضیو د کمیت ترڅنګ پر کیفیت باندې پاملرنه هغه موارد یاد کړل چې پر وینا یې لا هم په قضایي سکتور کې ور باندې زیات کار ته اړتیا ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په یوه نوې نظر سنجي کې 20% جمهوریت غوښتونکو ویلي دي چې هغوی د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملاتړ له خوا د کانګرس پر ودانۍ د خونړۍ کلابندۍ ملاتړ کړو. ګڼ شمېر نور بیا په دې باور دي چې د نوومبر ټاکنې له درغلیو ډکې وي. د دې موضوع تفصیل پر رپورت کې اوري.
دا هغه صحنه ده چې امریکایان ویرولي وو. څو نظر پوښتنې ښیي چې اکثریت امریکایان د ولسمشر پلویان چې د جنوري په 6 نیټه په زوره د متحده ایالاتونو کانګرس ته ننوتلي وو غندلې دي. یو جمهور غوښتونکي جاني کارکوف وایي
کله چې نن سهار راویښه شوم او سینن مې ولید، دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو تیاره ورځ وه. سخت فشار راباندې راغی.
خو د سی بی اس یو نظر پختنه خی چې 21% جمهور غختون کی چې په میلیونو امریکایان کیږي ویلي چې دوی د محاصره عاملین تاییدوي او د پی بی اس یو ګاف د ګړی نظر پختنه لمخې 15% امریکایان وایي چې دوی د نومبر ټاکنو پر پایلو باور نه لري که څه هم د پراخو درغلیو په اړه هیڅ شواهد نشته د سیاسي چارو شنون کې سټیف فلیپس وایي
It's the big lie. If you say it,
دا لوی دروغ دی که تاسو په وار وار ووایي خلګي تصدیقوي او دا ولسمشر او په کانګرس کې دغه فعالین وو
لکتر لګه د میلیګارد 15,000 پوځیان د نوې احتمالي تاوتریخوال د مخنیوي په خاطر په واشنگتن کې میش شوې دي ترڅو د جنوري په شلمه د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړ مراسمو ساتنه وکړي په ورته وخت کې د استازو مجلس روانونی د بغاوت تحریکولو په تور جمهور رئیس ټرمپ استیزا کړ دا د په دوره کې دویم ځل دی چې استیزا کیږي د استازو مجلس مشر نانسی پلوسی وایي
موافق 222 او مخالف 190
په داسې وخت کې چې د ولسمشر کاري دوره د پایتر رسیدو په حال کې ده هیواد ویشل شوی دی یو شمیر څیړونکي په دې نظر دي چې دا وضعیت د ملت جوړونې دورې او د کورنۍ جګړې وخت ورته دی دلته یو مهم توپیر شته دی بایدن د یووالي پیغام ته دوام ورکړی دی هغه څه چې د کمپاین مهمه برخه وه خو نوموړی اوس له ننګونو سره مخامخ دی ترڅو قهرجن او ویشل شوی ملت بیرته ورغوي د سیاسي چارو شنونکي سټیف فلیپس وایي
دا د کورنۍ جګړې څخه وروسته وخت په شان وضعیت دی موږ لوی جنجالونه او جګړې درلودې او دا د هیواد په خاصیت کې دی او اوس بیا غواړو او هڅه کوو د څو نژادي دیموکراسي جوړولو لپاره اجنډا جوړ کړو هغه څه چې موږ مخکې هم کړی دي
په داسې وخت کې چې هیواد له ویش سره مخ دی د لوړې مراسمو لپاره تیاری روان دی بایدن به د کار پیلولو لپاره د جنوري په شلمه نیټه سوګند یاد کړي وحید الله فیضی امریکا غږ شنا رادیو واشنگتن
دا واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري
شمالي کوریا له د سر نوې بالستیک مسایل نه پرده پورته کړې چې کېدې شي له اوپټل نه وټوغول شي د شمالي کوریا د وسلو مخ په واده بهیر کې ورسته پرمختګ شمیرل کیږي په دې اړه نور جزئیات پر رپورت کې اوري
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په بیونګ یانګ کې د یو بل پوځي رسمي گزارش نن دارا وکړه دا په دریو میاشتو کې د شمالي کوریا دویم پریت یا نظامی رسمي گزارش دی دا ځل شمالي کوریا هغه څه په ډاګه کړل چې د دوی د چارواکو په وینا له اوپټل څخه نوې توغول کېدونکې بالستیک توغندي یا اس ال بی ام دی دغه بالستیک توغندي د شمالي کوریا په نظامی تجهیزاتو کې یو بل بی ساری ګام بلل کیږي له دغه توغندیو سره به په لری فاصله کې د هدف د ویشتلو په برخه کې د شمالي کوریا ورتیا لوړ شي دغه توغندي همدارنګه کیدای شي په اسانۍ سره پټ شي نوې توغندي لا ازمیل شوی نه دی مګر د سویلي کوریا متقاعد جنرال چون آن بوم خبرداري ورکړ چې دا به متفاوت وي
shooting one they're showing it to us
د دې پر ځای چې یو وته غوي هغه موږ ته ښکارا کوي او اساس موږ ته وایي چې څه غواړي وکړي بنا ان بل ښکارا غامي نندارې توړندې کول دي
د اس ال بی ام ټیکنالوژي کړندۍ پراختیا ځینې دفاعي کارپوهان حیران کړي د سویلي کوریا دغه جنرال ویل دا ځکه چې شمالي کوریا وسمهال فعال سمندري ځواک نه لري چې د بالستیک توغندیو ویشتلو وړتیا ولري
فور شور از دات نورث کوریا از کنټینیوینګ وذ اټس نیوکلیر پروګرام ناو ټو انکلود
هغه څه چې موږ په ډاټ ورباندې پوهیږو هغه دا دی چې شمالي کوریا خپل اټومي پروګرام ته دوام ورکړي او غواړي له اوپتل څخه توغول کیدونکې بالستیک توغندي چې د اټومي کوپړې وړتیا هم ولري جوړ کړي له دې سره به هغوی د دښمن د نخ کولو وړتیا ترلاسه کړي او د کوریا د ټاپو په وړاندې به د امریکا او د هغه هیواد د سیاستونو د ډارولو لپاره وکارول شي
مګر دا روښانه نه ده چې شمالي کوریا حتی د یو اټومي سمندري اوپتل ځای پر ځای کولو ته څومره نږدې ده هغه وړتیا چې څه نا څه وکړی شي د امریکا خاوره وګواښي ځینې وایي چې شمالي کوریا به ډیر ژر د قاهره ویشتونکي توغندي لوی بالستیک توغندي وازموي کوم چې د اکتوبر د میاشتې په نظامي رسمي گذشت کې ننداري ته وړاندې شول کالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن
زه ډاکټر وحید الله معیار لتا سودرنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا لتا سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړي. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
رپورټونه د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د سوریې د جنگ د څار نړیوال ډلې وایي چې دغه ملک په لویدیځ کې د اسرائیل هوایي بریدونو و 15 تنه جنگیالي وژلي. دغه برید هدف د ایران د وسلو خوندي ځایونه او جنگیالي و. د چارو کارپوهان وایي چې اسرائیل اکثره په سوریې بریدونه کوي، خو دغه برید چې د امریکا د منتخب ولسمشر د لوړې د مراسمونه څو ورځې مخکې کیږي او ګڼ شمېر کسان وژلي دي، کېدای شي د امریکا او ایران اړیکې ترینګلې کړي. د بیت المقدس نه د امریکا غا خبريالي لنډاګر د سپاین رپورټر لګلې چې نصرانه یوسف زیدر تاوري.
اسرائیلو تر اوسه پورې دغه برید مسولیت نه دی منلی، خو د چارو کارپوهان وایي چې اسرائیل کوشش کوي چې د ایران د هغه کوششونو مخنیوي وکړي چې په سوریه کې غواړي پوځي حضور ولري. په سوریه کې خبری رسنۍ وایي چې شاوخوا په 15 ځایونو باندې بریدونه شوي دي چې پکې زیاتره هغه ملیشي وجل شوي دي چې ایران یې ملاتړ کوي. پخوانی پوځي جنرال اسف اورین چې دا وخت د ملي امنیت په مرکز کې کارپوه دی وایي د څخه چې د غبرید هم اسرائیل کړی او دغه علت دا کې دی شي چې د اسرائیل او د ایران ترمنځ په سوریه کې کوم اوږدمهاله کمپاین روان دی. زه به دا ووایم چې ایران ځنی خطیز کې خپل ګډاګي کوي او د ایران د جنگ طریقه هم دا ده چې د نورو پزمکو په نورو خلکو باندې خپل جګړې کوي. هغه زیاته کړه چې دغه بریدونو په حق لباندې چې کوم خبره ناشنا ده، هغه دغه ده چې دغه د اسرائیل نه 1500 کیلومتر لري شوې دي او د عراق او سوریه سرحد ته نږدې شوې دي. جنرال اورین وویل چې ایران د اسرائیل په خلاف خپل ګډاګي کوي. ایران په سوریه کې کوشش کوي چې د اسرائیل په سرحد باندې پوځي وړتیاوي ولري او ایران کوشش کوي چې اسرائیل باندې حمله وکړي او د هغوی توجه بلې خواته واړوي. د اسرائیل او د ایران ترمنځ د غلانجا په داسې وخت کې کیږي چې په امریکا کې منتخب ولسمشر بایدن یو سور زیروسته د خپل دندې لوړه کوي. یادونه ورده چې بایدن ویلي دي چې هغه به د ایران سره هغه موافقه یو ځل بیا لاسلیک کړي چې ولسمشر اوباما د اټومي وسلو په سر د ایران سره کړی و او ولسمشر ترامپ ته په 2013 کال کې امریکا وېستله. اسرائیل اندېښنې څرګندې کړې دي چې د ایران سره دغه موافقه لاسلیک شو نو هغه به په قانوني توګه اټومي وسلې جوړې کړي. د 10% پورې یورانیم غنیم کول شروع کړي او چې دغه خای ایران اټومي وسلې جوړول غواړي. ځینې اسرائیلي کارپوهان وایي چې اسرائیل یو خطرناک لوبه شروع کړې ده او که هغه نورې حمله وکړي نو ایران به ځوابي حمله وکړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 2.89 او په 15 خارونو کې اف ام 0.5.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خبريږي او ردلې مهیر وي.
درنو اوریدونکو، د ننګرهار ولایت د شیخ مصری صنعتي خارګوټي کې د فابریکو خاوندان وایي چې له امنیتي ننګونو برېښنا له نشتون او خامو موادو له کمښت سره مخ دي او له حکومت یې غوښتل چې ستونزې هوارې کړي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال زبیح الله غازی په رپورت کې اوري.
د ننګرهار په شیخ مصری صنعتي خارګوټي کې د المونیم لوخو د جوړېدو په یو فابریکا کې ګڼ کسان په کار لګیا دي. دوی وایي هر ورځ سلګونه بیلابیل لوخي جوړوي او د افغانستان ګڼو ولایتونو ته لیږدي. د دغه فابریکې منشي حکمت الله خوشاله دی چې په خپل وطن کې پانګونه کړي، خو وایي د خامو موادو له قلت سره مخ دي او وجه دا ده چې ګاونډي هیواد پاکستان ته قاچاق کیږي.
دا مشکل دا ده چې ځینې مواد اوړي په قاچاق کې، توګه خام مواد زموږ کوم دي پاکستان ته اوړي په قاچاق کې. ډول با چې حکومت د دې مخه ونیسي، ځکه په افغانستان کې چې کوم کار وشي دلته دا درانه هیوادوالو درانه غریب خلک
دوی وایي که دغه ستونزه یاواري شي، خارګوټي ته برېښنا ورسي، امنیتي ننګونې ختم شي او سرکونه پاخه شي، نو ګڼو نورو کسانو ته هم د کاروبار زمينه جوړه کی. زرین احمد له خوست ننګرهار ته راغلی سوداګر دی. وایي د المونیم لوخي هغه ولایت ته وړي او ګڼ خلک یې د خپل وطن د تولید په خاطر هم اخلي.
والا بالکل ماشاء الله الحمد لله بخي خدا بخي خوست کی خریدار خیر خزیات خلک ډیر خوښوي.
دوی وایي که حکومت امنیتی حالات سم کړي او پانګونې ته زمینه برابره کړي، نو ډېری نورې فابریکې هم فعالېدلی شي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د شیخ مصری خارګوټي د امنیت، سرک او نورو ستونزو د هواري لپاره کار کړی او چې پاتې دي نو هغه ستونزې به مواري کړي.
درنو اوریدونکو، اوسم فهم کوي د امریکا غک سرمقاله ده.
امریکا ژمنه کړې ده د هغو کسانو په څرګندولو سره د ډانیل اورتیګا رژیم مسؤول وګڼي چې د نیکاراګوا د خلکو دیموکراتیک اراده ځپي. همدا علت چې امریکا په ماروین رامیرو، اګو ایلر، ګارشیا والمارو، انتونیو ګوتیرز، مرکادو افیدل، د اجیس دومینګیوز الوارز باندې بندیزونه لګولی دي. دغو درو واړو وکولی شلو او د نیکاراګوا له فاسد رژیم نه ګټه وکړه. ماروین رامیرو اګو ایلر ګارشا د سترې محکمې د رئیس مرستیال، د سندانستا د مشرتابه شورا د ملي سیاست سکرتر او د نیکاراګوا د سترې محکمې د اداري او مسلکي څانګې لپاره یو غړی دی چې د دې ډاډ ورکوي چې د رژیم ملاتړ کوونکي د مهمو څوکیو لپاره انتخاب شوي دي. په داسې حال کې چې د ملي سیاست سکرتر اګو ایلر په مستقیمه توګه جمهور رئیس اورتیګا او د جمهور رئیس مرستیال روسارو یو مورلو ته مشورې ورکوي او راپورټونه وایي د ډیموکراسۍ د طرفدارو مخالف غړو په هدف ګرځولو کې همکاري کوي. مالرو انتونیو ګوتیرز مرکادو د ملي اسمبلی یو وکیل دی او د تولید، اقتصاد او د بودیجې د کمیسیون رئیس دی. دا په څرګنده توګه د خارجي مامورانو د جنجالي قانون لپاره وکالت کوي چې مشخص کوي په نیکاراګوا کې دغه کسان او سازمانونه چې بهرنۍ پیسې لاسته راوړي باید سب شي او هر میاشت مفصل رپورټونه د کورنیو چارو وزارت ته ورکړي. قانون دغو کسانو او مرکزونو ته اجازه نه ورکوي چې په سیاسي پروسس کې ونډه واخلي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو ویلې دی پیشګویي کوي دغه قانون به چې د سرغړونې لپاره جریمه او قانوني بندیزونه لګوي، وغواړي د ځینو کسانو یا سازمانونو مدني او سیاسي حقوق محدود کړي چې حکومت په خپل سر دا یو تهدید ځان ته ګڼي. په لیون کې د نیکاراګوا د ملي پولیسو مشر فیدل دا جیسس ادومین ګویز الوارز چې ګمان کېږي د نیکاراګوا په ډېرو ادباو خبریالانو باندې حمله امر ورکړی دی. رپورټونه وایي ډومین ګویز د مستقل راډیو سټیشن د لوټولو امر ورکړ او د نیکاراګوا د ملي پولیسو سمنصبانو خبریالان وډبول. رپورټونه وایي ډومین ګویز په سرغړونو د حکومت مخالف دی او پخوانی وکیل او د اورتیګا د نور مخالفینو په وهلو کې داخلو. امریکا به ضروري اقدامات وکړي چې د نیکاراګوا د خلکو سره مرسته وکړي او د اورتیګا په رژیم فشار راوړي چې خپل ځپل ودروي، د بشري حقوقو احترام وکړي او د داسې عادلانه او آزادو انتخاباتو لپاره شرایطو ته اجازه ورکړي چې هغه به په نیکاراګوا کې دیموکراسي ټینګه کړي.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غاک سرمقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندې په همدې سره د نن سر خبرونه پایته رسیدي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واریده. تر بیا خدای مرشد.